درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسادې رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کو اسپات ساروانیم په دې خبرونه کې مو لومړی رابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتن بایواب د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجې پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتو کې د عربي متحده اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کانفرنس او د شزو انجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په باب خبري وشوه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو او له کبله د مړینو راپورونه راتلل. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ځینو رسنیو له لورې د وبا د خپرېدو په اړه خپاره شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د میتر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا 4,500 پیښې ثبت شوي، خو حقیقي شمېر تر دې لوړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو 10 تنه سیلانیان تښتولي دي. دا پیښه پرون پنجشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شعبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی 14 تنه سیلانیان وتښتول، خو د هغو له منځه 4 تنه خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټي 50 کیلومتره لري دي. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل اکسپانه لیکلي چې تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم یوې وسلوالې بلتون غوښتونکي ډلې ویلي چې د شعبان په سیمه کې 10 تنه مشکوک کسان نیولي او له هغو څخه یې پښتوني ګرویشنې پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې واکمن ګوند تحریک انصاف ویلي چې د دوی حکومت د سواد په مدین کې د قرآن کریم د سپکاوي په تور د یو وطن د وژل کېدو په اړه پلټنه کوي. راپورونه وایي چې د سواد په مدین کې تېر شپه پارېدل یو خلکو یو تن د قرآن کریم د سپکاوي په تور وژلی او د هغه جسد یې سوځولی دی. همداراز خلکو د پولیسو ماموریت یا تانې او یو شمېر موټرو ته اور ورته کړی دی. د تاوتریخوالي په ترڅ کې څو تنه ټپیان شوي هم دي. په غزي ترنګ کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام د دې محاصره شوي ترنګ په مرکز او شمال کې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفح د اوسیدونکو له قوله راپورونه وایي چې اسرائیلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختریزې ډلې ترول کې لاندې دی، اسرائیلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کمپ کې یو کور په نښه کړ چې له امله یې 2 تنه مړه او 12 نور ټپیان شول. له بلې خوا اسرائیلي ټانکونو د المغازي او البریج د کډوالو په کمپونو بمباري کړې چې له امله یې 3 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هممهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالي شورا له مشر تساخی هانګینیا او رون دیمر او اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
څنګه کېدای شي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟ څنګه کېدای شي چې افغانستان د ځوانانو د وتلو بهیر ودری شي؟ د دې او د کډوالو په اړه د ته د ورته پښتنو د ځوابونو لټه په دې خبرونه کې کوو. احمد چیبریم د ازادي چپو کې پروګرام ته شراغلست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوره کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورځ ده. د کډوالو حقوق او اړتیاوې روښانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادې متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې یې هوارې شي. همدارس د دې ورځ لمانځل له دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډېر ورپام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتونو له لوري ولمانځل شوه. ملګري ملتونه سږ کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د ښه راغلاست په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې کډوالو ته هرکلی ووایي او دروازې پر مخ بندې نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې پروسه شکل په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېرې سشکل 116 میلیونو ته رسیدلې دي. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زر کمل یار پخوانی څارنوال او په اتریش کې میشت افغانه، فهیم سادات په جرمني کې میشت افغان او د چارو شنونکی، له کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکی او د پانتون استاد. د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ازادي راډیو کې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی ملیار، په اروپا کې په روسیو کې خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیښې رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال له خپلې خاورې وباسي. په اوتریش کې وضعیت څرنګه دی؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو ته، ستاسو درنو تخنیکي همکارانو، محترمو نورو میلمنو، کډوالو، دغه راستا لیدونکو او اوریدونکو ته. کډوالو موضوع خو په اروپا کې په ټوله اروپا کې تقریبا په عین شکل ورسره برخورد کیږي، او کله چې په افغانستان کې تحول راغی، اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان به د دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې هم نه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي، د هر هیواد نه چې راځي، هغوی دي په منظم شکل باندې، په قانوني شکل باندې دي ورته یو څه مقررات وضع کړي دي، چې هغه البته متخصصین، ډاکټران، انجینران، د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي، خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي، ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اوریدلي، ځکه په اتریش کې هم داسې پیښې پخوا شوي دي، خو مجرمین یا مجرم محکوم شوي دي، هغوی دي بیا په قانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بیرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره، چون افغانستان په د سیاسي لحاظ هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري، نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولی افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلی ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک صاحب، خبرونه ته شرغلي د سیاسي چارو کتونکو لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر. خټک صاحب، پروسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال، یو شمېر افغان کډوال له خپل خاورې وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ، لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی و، په روسیو کې دا ورو شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې ولې دا بهیر ورو شوی؟
ارزاده چې 45 کال نه چې دا مسله مې راغلی ده، او کډوال افغان ماجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي، نو دوی څخه دوی سره د قانون مطابق، حقوقو مطابق برخورد نه دی شوی. دوی سره یې داسې سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله، نو ماجرینو ته ارکلی وی او دلته کې ښه ساتل، خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو، نو بیا همدغه ماجرین د جنگ کې خشاک په توګه دوی استفاده وکړه، جنگ ته واستولو. او بیا چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب و خصوصا د جمهوری نظام کې، نو بیا به ډیر خلک په یو ځای واستول په زور چې هغلته کې افغانستان کې بې ثباتی منځ ته راولي، بحران منځ ته راولي. نو اوس هم دغه لړۍ روانه، تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې وه، تاسو رښتیا ووی چې دوی خلک په زور ویستل، 15 لکه نه زیات مهاجرین هغې سره یې ظلم وکړو، دلته کې بندیان کړل، چورې کړل، مالونه یې چوټ کړل، بیا یې په زور ویستل، او دا ډیره ظالمانه فیصله وه په هر لحاظ باندې. په دې لحاظ باندې چې بینالمللي قانون سره سمه نه وه، خپله پاکستان چې دی دغه لوبې کوي، نو دوی هیڅ مهاجرانو لپاره قانون نه لري، داخلي قانون هم هیڅ نه لري، او خارجي چې کوم بینالمللي کنوینسیونونه دي په هغې دوی دستخط نه دی کړی، امضا کړی نه دی.
خټک صاحب، همدا خبره ما کوله، ګوره پاکستان نه دی 1950 کنوینسیون لاسلیک کړی دی، او نه هم د 1980 پروتوکول د کډوالو په برخه کې. نو دوی له بشري حقونو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونه کړي؟
موفقیت خو لري، ځکه چې که دوی نه دي امضا کړی، یو قانون جهان کې شته او جهان یې مني، نړۍ یې مني. نو دوی خو دا خو دشي لکه چې یو هیواد کې فرض کړئ یو قانون وي، سره زه تر خبر نه یم، نو زه جرم کوم یا د قانون نه سرغړونه کوم، خو بهرحال دا امضا نه کول د دغه قوانینو، نو دا د خبرې ښکارندوی ده چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلند ونه کړي، بلکې چې خپل ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو له مخې مهاجرینو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي. او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډیر فشار نه دی راوړی او نیوکه نه دی کړی، او دا یعنی بینالمللي موسسو کې حضور ملل متحد دی خلکو دوی نه پوښتنه ده کړې. خو دا زه عرض کوم چې د اخري ځل تاسو کوم خبرو کړه، دې کې یو ډیره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو، دی بو ډیر بد عواقب د ټولې سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي، ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته، دوی به څه کوي؟ دوی خو بني آدم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نهرې هغې لوږې خو دوی نشي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نشته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترهګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي، نو دې کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کې دي چې د پزور لګلو یو هدف دا مو چې د سیمه بي صفات کی.
مننه خټک صاحب. ل کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکو د پانتون استاد هم را سره ده. انصاری صاحب، تاسو خبرون ته شرغلی، دغه کډوال چې له پاکستان څخه خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟
تاسو ته خټک صاحب ته او د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلی ولاند کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې اس چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي خپل هیواد ته، د بشري لحاظ ځینې ستونزې اوس هم موجود ده. متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه رسمیت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله ځینې مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغېزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او ځینې مشکلات اوس هم موجود ده. متاسفانه تیر کال کې هم تقریبا 15 لکه زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته، ډېر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی، او زه عملا په تورخم فردي کرخه کې زه موجود وم، او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوي دي چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړنه لري او نه امکانات لري. متاسفانه مونږ لاسته کار سول او ځینې مؤسسات سره په همغږي او موجوده حکومت یعنی هغه ادارات چې د هغوی مربوط کېده لکه مهاجرین وزارت یا آیو ایم مؤسسې او ځینې نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرستې شوې دي، او اوس هم دغه مرستې جریان لري، خو تر ډېر ټیټ سطح باندې مشکلات باندې لاس او ګریوان دي.
مننه دې برخې ته بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان څنګه کولی شي چې نړیوالې مرستې د دغو کډوالو لپاره بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره جلب کړي. اغلی مالیار، دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغییرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې د اوتریش په ارتباط ځینې خبرې وکړې، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات دی. ځینې د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسوي، او ځینې نور چې دغو هیوادونو ژمنې کړې وې لکه جرمني ژمنې کړې وې چې ځینې کډوال به مني، ځینو نورو هیوادونو هم لکه بریتانیا داسې ژمنې کړې وې. لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډېر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغوی په خپلو هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څرنګه ګڼندی کېدای شي، او یا دوی څه ژمنې کړې دي چارواکو؟
مخکې له دې چې زه ستاسو دغې پوښتنې ته جواب ته ورشم، زه به لږ د دې کډوالۍ په باره کې لږ مختصر د تاریخ ته لږ مراجعه وکړو. په اصل کې کډوالۍ د بشریت د پیدایښت سره او د بشریت د پرمختګ سره یوه تړلې پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان، د شرایطو د غوښتنو سره، د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. یو منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روانده شته ده، او ځي هلته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي، او بشریت په اصطلاح خپل مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنې کومه نوې پدیده نه ده، دا د خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري، او خاص د بل هیواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50-55 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دین هیوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دې شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دې د افغانانو سره ژمنې کړې وې چې افغانان به د په درېمو هیوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي، او یا دا چې په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یو پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه، او دوی دې یو څه افغانان، زه وایم چې په خواشینۍ سره، چې هغه کادرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان نه وویستل چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شو، دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، روزګار نه لري، ژوند نه لري، او دلته یې هم ژوند داسې ژوند نه دی. یعنې زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی دې ما ته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنې دا خلک چې راوتلي دي، دلته رسېدلي دي په اصطلاح هدفو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دي وویستل ویستل، اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې په کلونو پراته دي، غوښتنې کوي، شکایتونه دي، او د اروپا سیاست هم، اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی ورته اړتیا ولري، او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ په دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنل، او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی ورته اړتیا درلودله، دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله، او دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی هغه اړتیا، زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي، او هغه وعدې چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلی مالیار. خټک صاحب، که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړله چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاوري وباسي او په زور افغانستان ته وشړي. د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاوري وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شا شو پاکستان، خو دا پلای ډیر کډوال ویسل. دا د دوی په سیاستونو کې دغه تغییر څرنګه راغلی؟
اول خبره دا ده چې هغه وختونو کې لږ غوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دي هغوی دې ته پاملرنه وکړه، او زمونږ کمیشن رئیس و هغه وخت د بشري حقوقو مستقل کمیشن، نو مونږ هم غونډې وکړې او سیاسي ګوندونو مونږ پشتیبانی وکړه، او حکومت مجبور شو چې په شا ولاړ شي. نواز شریف وخت کې خو بیخي ماته یاد دي چې شپږ یو وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي د کې پښتانه بلوچمو او د نورو صوبو ایالتونو خلک مو او مونږ یعنی غونډې وکړې دوه غونډې وکړې او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل په مئی 2018 کې نو دوی هغه خپل بدل کړ پروګرام بدل کړو غزل بالله جل چې ورکړی وو هغه یې بیرته واغستو مګر دا تاسو چې اوس خبر وکړه چې دا دیزل ته هم بیا ویلي وو چې دا به د تیره وړه اختر نه پس به دا شروع کیږي او دا شروع نه شو دا استلو دا پروسه هغه څه شکل کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړی نو دیکھ یو خبردار ده چې خپل پاکستان کې یو ژور داخلي بحران دی د انتخابات راغلو دې خبرې وزنډولې بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغې نو هغوی چې د پی ټی آی ګوند چې دی هغوی هم یو قسم ته خپل دریځ درلود په دې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزي حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چونکې ټول وخت دوی په لاس کې وو نو دوی ډېر سخت رویه وغوښتلی چې په زور داخله کو باسي خو د پی ټی آی د ایالتي حکومت چې دی هغه هم په دې سره هم نظره نه دی همغږی نه دی نو دوی ځکه یوه خبره وځنډوله چې اسې هم د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډېر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړپړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې نو دا مسله پکې وه نو لہذا دوی دا خبره وځنډوله
خټک سبو بخشه یوې خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تحریک انصاف سره په خیبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منله بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک کوي شاته پوز او استابلیشمنت ته او هغه چې څه غواړي هغه خبره تطبیقوي نو دلته بیا دا خبره څنګه شو
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د دې ځان ته د سیو صحنه جوړی چې له صحنه کې د سې ښکاری چې دا کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خوښه کوي د دې د سیو نمود کوي ښکاری د سې حقیقت کې موتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي اوس د دې چې صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات د سې خړ دي د نن تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې مثلا د برق او پرچاوي باندې ډیر بد پیخي رامنځته کیږي لګیا دي نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدیږي په پښتونخوا کې نو دغه اخترونه ورکوي او لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی دپاره هماهنګي ګرانه شي نو هماهنګي چې ګرانه شي نو بیا به د دې د ټولې خبرې افشا شي نو دې وجه نه دوی دې نه چې ښه شوي دي دوی خپله پالیسي بدله کړې ده
مننه خټک صاحب
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
له سادات صاحب سره مهم رابطه بیرته ټینګه شوله فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتون کړي سادات صاحب په جرمني کې جنو دغه اوازې خبرې کړې دي او جنو دا وړاندیزونه کړې دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاوري باسي په دې اړه تازه معلومات شته
دغه تیرې دوه پیښو بدون شک چې په جرمني کې بعضي خبرې راوپراولې بعضي باسنې راوپراول چې په دې کې په جرمني کې چې کوم هغه اف دی یا هغه سختریزه خلاص یا حزب دی هغه د سخت خبرګون طرفدار دی ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د اوسنی حکومت د بهرنی چارو وزیر ویلي چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلن چې کیږي باید د افغانستان اوسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت دید دا دی یا هغه موافقه چې کومه شوې ده هغه دا ده چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطي ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوي کتل شوي نو د هغې په اړه باندې به دوی ګام اخلي او احتمالا چې دغسې خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په حکله باندې چې دوی کومې کړنې کړې وي یا اوسره په ارتباط کې اوسي نو دوی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي
مننه سادات صاحب خټک صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پیشي ولري مخکي او بیا د سټور په پوری وی چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاوري باسي د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پیشي د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نورو ته څوک سزا ورکړي؟
نه خیر، دا قانوني خبرې نه وي، اصل کې دا سیاسي خبرې دي. اصل کې په مختلف هیوادونو کې خپل خپل شرایط دي، او هغه شرایطو کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي، دولتونو باندې راشي، نو هغوی بیا دغه بهانهګیري شروع کړي او په یو پلمه باندې په بل پلمه باندې بیا د کډوالو د ایستلو پروسا پیل کړي. خپل پاکستان کې تاسو ګورئ دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولي دي، کډوالو نه جنگ د خشاک په توګه کار اغستې دي، تلته تربیتي کیمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نه وه، ډېرو لسیزو پورې دلته وه او دوی استفاده ور نه کوله. اوس چې خبره شي نو چې لږ څه پېښه وشي وایي چې دیکھې خو یو افغان هم موجود و، دا بانجوی دې لپاره کوي چې یو فضا جوړه کړي چې د خلکو کې یو ویره رو پاری. نو دا زما په خیر کې سیاسي خبرې دي، حقوقي خبرې نه دي.
خټک صاحب، د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه یې کړې ده دا بل خپل خاوري وباسي؟ که څه تاسو مخکې یو ځل دا خبره له ازادي راډیو سره کړې وه چې شاید دا کډوال ونه باسي او هغه د اوس چې ورته ګورو دا بهیر ورو شوی هم ده، لیکن که دا کډوال له پاکستانه نه وځي په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدای، او که دا کډوال له پاکستانه نه ځي پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی، همداسې نه ده؟
ارزاده چې د هرې مسلې حل شته، یعنی کدی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري، په انسانیت یقین ولري، په ګوانډګیری یقین ولري، نور چې کوم انساني ارزښتونه دي که هغه ومني نو د هرې خبرې حل شته. بیا ګوره چې دا مسله د رښتیا حل کولی، خو خبره ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړې وې، په جهان کې افغانان پراته دي سره به خبرې کړې وې، دې مسلو ته یو حل داسې راوتلی چې ټولو ته د بار تقسیم شوی ویشل شوی و یو فریق باندې بار نه. مګر د دې حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دې اجنډا نور ده. دلته په 2015 کې ډاکټر فزدی مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی، پروفیسور پوهنتون کې اوس تقاعد شوی دی، هغوی یو کتاب لیکلی و فرام مهاجر ټو مجاهد، انګریزی کې لیکلی و، ما ور باندې سریز هم لیکلی وه. نو هغې کې دا خبره ډېر تفصیل سره، ځکه چې دا مروت صاحب چې د څه موده په دې افغانانو افغان کډوالو لپاره چې کوم کمیشنریټ جوړ شوی و په پاکستان کې اسلام آباد کې، دی په هغه کې په څه موده کار کړی و، نو ده په خپل په سترګو لیدلې خبرې لیکلې وې. نو ډېر داسې خبرې دي چې دا پالیسي د پاکستان حکومت چې ده دا د اوسنۍ پالیسي چې ده دا ډېره ظالمانه ده، او د افغانانو سره ټولو سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي، یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا قضی دي، ماشومان دي، یا هلته مشکلات دي افغانستان کې. او دا مشکلات ګوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتېږي، نو دا مشکلات خو بالاخره دلته به راځي، لکه دا د سیندونو بچې راځي، دا خو داسې اشاره دی. دا خو
نو بیا خټک صاحب بیا سوال دی، لکه څنګه چې تاسو المام غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم، د افغان کډوالو اوسېدو له امله او یا دلته په سیمه کې د جګړو له امله، لکه څرنګه چې یو وخت د پاکستان پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو، لیکن د هغوس چې ورته ګوري د همدغه کډوالو له خاطره په پاکستان کې داسې نه چې کډوالې عامل دي، لیکن همدغه کډوال ځي راځي افغانستان ته ځي، له جګړو سره مخته شوي دي، د ټوپک او د وسلو چلونه ایسته کړی دي، د دې سبب د دې باعث شوی نه دی چې پاکستان خپل امنیت ډېر ګډوډ شي، دا وروستی شمیري خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
مګر علت دا بالکل نه دی، هرگز نه دی. افغان کډوالو دلته کې ډېر په امن ژوند تیر کړی دی، او هیڅ داسې کار نه دی کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا بېخي غلط خبره ده. دا کم چې تاسو ورته اشاره کوئ چې وضع ښه نه ده، نو هغه خپله د پاکستان حکومت پالیسۍ دي. دوی ټول جهان نه د ترورستان راوستي وو، د افغانستان کې جنګ و، د چیچنیا خلک راغلي وو، عربو نه خلک راغلي وو، د مرکزي آسیا د هېوادونو نه ازبک، ترکمن، دا ټول دلته راغلي وو او دلته دې رکړي وو، او دلته به په افغانستان کې جنګ کولو دا تیر شل کال چې جنگ کېدو دا چرته دلته نه کېدو کنه. نو دا سیاست ته دوی خپل غلط دی. دا خو موږ ته دی، دا موږ ورته دا خبره کوو، دا باچا خان به کول لازم مشرانو، یعنی څلوي خل مخ نه چې تاسو بلې په اور باندې تیل اچوي، بلې اور ته لمن وهي، نو ځکه چې اور خو به تاسو ته را رسیږي که نه چې دا ورته ټولو وي اوس خدای نه منل اوس دا دی دلته کې دا خبرې پیښې شوې خو زما په خیال کې اوس هم دوی نه دي کلار شوي پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سٹیټ وایي یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان یې په یو سنګر بدل کړی دی جنګونو او دې کې دلته کې یو جنګي اقتصاد دی هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي تاسو پوښتنو کې ضیاء الحق کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ اوسنی جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تقاعد شو یا څوک تقاعد نه دی تاسو ګورئ دی میلیاردران شوي دي
نو بیا دوی خو خټک صاحب دوی خو بیا مشکلات هم لري اوس مثلا تورز مخته په جیلم کې د دوی یو جنرال ووژل شو یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوز له 500 تر 600 پورې افسران په جیلونو کې درغه نن سبا په پاکستان کې دننه البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه خو هغه مشکلات او علت خو افغان کډوال خو نه دي خو دا چې دوی فوج دې هغه په سیاست کې برخه اخلي هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دی سیاسي بشرانو په توګه کار کوي کله کله خو سړی ته جنگ سالارانو ښکاري جنگ سالارانو غلی برخورد کوي نو دې برخورد صرف دا مشکلات تړلي مشکلات دي کنه ګوره یو مسلکی فوج چې وي په هغه کې دې خبره گنجائش نه وي چې ته به د یو ګوند سره ولاړ یا به د بل ګوند سره ولاړ یا به کودتاګانې کوي یا به حکومتونو ته سکوت ورکوي ته خو خپل مسلکي کار کوه احترام به دې خپل ځای عزت په دې پرخه دې خو دې خو دا کارونه کوي د پاکستان کې خو دې قدرت په لوبو کې ښکیل دي نو دا سیاسي قدرت د مسلې چې دغه ورته مشکلات جوړ کړي نه کډوال
خټک صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته
کور مو ودان کور ودان دیو سه ټول ته خپل په باندې وایم د خپل په
باندې مننه خیر یوسف انصاری صاحب کتا ستراشم انصاری صاحب د افغانستان په ارتباط دا پوښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي څنګه د اوسنی چارواکي له نړیوالو سره ارتباط نه نیسي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې را جلب کړي مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل د پاکستان په دشتو کې ملګري ملتونه وهڅول شول چې هلته فرزند دوی له خاطره برمې ووهي اوبه را وباسي بیا دا دشتې شنې شي او بیا ځینې نور کومکونه ډېر زیات جلب کړل
تاسو خپل پوهیږئ چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنډلي مؤسسات د خپل ګټې لپاره یا د خپل د ولس د ګټې لپاره جلب کړي او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دی چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول هغوی بیرته افغانستان ته راولي او جلب کړي کومکونه یې جلب کړي خلکو ته متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري او له یو خوا بل خوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده د افغانستان ولس غوښتنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه هغه که د بنګلي په ساته باندې فعالیت لري که یا د یو هیواد په ساته باندې د ټولو نه غوښتنه لري چې باید دوی سره هغه مرستې وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت ځواب ورکړي متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې پخوا کېدل بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې او مهاجرین وزارت چې په جریان کې هم مهاجرین وزارت هڅه کوي چې ټول مؤسسات را جلب کړي مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آی او ایم ځینې وخت دوی سره ناستې پاستې لري او امیدوار یو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنډلي مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا چې دا سیاسي بڼه ولري یا سیاسي مسایل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشري مرستې باید وکړي او داسې مرستې باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات دوی بیزایه شوی دی پخوا دی جنگونو لعمل او دی طبی حوادثو لعمل چې اوس هم په بیلا بیلو ولایتی که جوان که منگور تا بیجا شدگان داخلی وایو او حق کورانه چه بیزایه شوی دی اوس هم نامناسب وضعیت که جوان که او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي، یعنی افغانستان ته راځي، دویم د اقتصادي د لحاظ نه مثبت وضعیت باندې نه دی، اوس هم مشکلات لري، اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دی، او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندي نه لري چې دوی سره داسې مرستې وکړي چې ټول ابعادو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات را حل
مننه
د دې وجه مونږ اړتیا لرو بللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه انصاري صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپل ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې، مو په افغانستان کې د جنو محصول لاري مرستې جلب کړي وي، په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي، ستاسو په شمول څه هڅې مو نه دي کړي چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادي مرستې وشي؟ تنها د خوړو د ډوډۍ مرستې نه، داسې مرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وایستل شول، مکتبونه جوړ شول، دا ډول مرستې.
په خوشحالي سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول، او کومې مرستې چې باید د دې سره شوې وای یا پخوا کېدلې سره د چا هدر کېدلې هم تر ډېره حده پورې ما بیا هم هغه هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې، اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لر نورې په خواشنۍ سره نه لري، او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول، یعنی اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړی ویلي کړی وای چې د افغانستان دپاره هغه وخت کې مرسته ټولې کړی وای، نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط د په خواشنۍ سره باید ووایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې، دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی دی، او د دې لپاره د مرستې پیدا کول او د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېر هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کانفرنس ته غوښتل شوی وم، او هلته یوه جرمنی وه چې هغې ما ته ویلې چې زه دا شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم، وزارت په وزارت ګرځم، چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات دې برابر کړم چې دوی هلته اوشي کولی په خپلو پښو ودرېږي خپل کار وکړي، اما زه دغه مرستې په جرمني کې نه شم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد و چې په افغانستان کې عسکر درلوده او افغانستان کې ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي، او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو ویسته دی سقوط نه وروسته، اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشنۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوهیم سویدان دا تقریبا دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي، او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته اوبخش په دې کې بیا هم مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله، واقعا د ازادي راډیو له لارې هم چې له کومو بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقونو د ډلو له استازو سره موږ خبرې کړې دي، هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغسې هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منع وي او بیا بندیز پرې لګېدلی وي او بیا ځنډول شوی وي، مرستې ډېرې سختې دي چې دا خلک راټول کړي. لیکن په ورته وخت کې له ځینو نورو سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوي دي د هغه د قرآن شریف د سوځېدلو له خاطره، چې هغوی بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کومه سیاسي ډله یو، خو د هغوی هغه ځنډول شوي دي. مهم سوال دا دی چې اغلی ملیار، خپل افغانان څه نه شي کولای چې په یو ډول باندې له خپلو افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي؟
زه فکر کوم چې داسې مشخص ده چې د بیرته ستنو شویو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشحالۍ سره، چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري، کنه موږ لس میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو، او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو نو دا په میاشت کې 10 میلیونه آیرو شولې. خو موږ په خوشنۍ سره موږ کې دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري، او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولی خپله د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي دا 10 میلیونه خپلو خپلوانو ته چې هلته دي تقریبا د حدود 1.2 میلیارده ډالر پورې افغانستان ته لیږي او مرستې کوي. یعنې دا افغانان بې مسؤلیته هم نه دي پاتې شوي، دوی د مرستې کوي. خو دا مرستې یو قطره ده د یوې سرې تیږې په سر باندې. ښه به دا وي چې واکمن حکومت د فاکتو حکومت دغه اساسي ستونزې چې راولاړي د دو سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي. یعنې ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي، بعض ځایو کې ښځې کار کوي. او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لاره خلاص شي، ډېرو مرستو دپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او عملاً موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنې د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجیان وو چې افغانستان ته تللي وو. یعنې احتمالاً همدا چارواکي وو او یا هم د تفریحي رخصتۍ دپاره تللي وو. یعنې افغانستان اوس هغه تړلی مطلق تړلی نه ده. اما دغه ستونزې چې د حکومت له خوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي، او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه آغلې ملیار. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څرنګه په جرمني کې دغسې یو حرکت یا دغسې یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دسته جمعي ځینې مرستې وکړي له اغو افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله ناکله په دغه غربي هیوادونو کې که چیرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندویو موسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په اند یو څه ستونزې شته دی. د کې شک نشته چې په جرمني کې چې کوم مشت افغانان دي، دیو په پراګندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرستې کې ستونزه دا ده، ځکه زه تاسو ته د بېلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، د یو هغه ګوډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کومه. ولی زه فعلاً په جرمني کې ژوند کوم، او دغه کمې پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت ناوخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه به اجازه ته لاړ شي جرمني ته، د ویزې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندنه دلته راغلې وي. نو ماته هغه ټول هغه بنسټونه، افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري، او هم بعضې جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ورسره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله، او ستونزه دا وه یا یو ویره درلودله. او هغه ویره دا وه چې اول خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه ده پېژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دوه مسالې یو ویره دلته پیدا کړې وه چې که چېرته دغه پیسې چې کوم زموږ ته راځي او زموږ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړې توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټي باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي، او هر سړی مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه.
او که کوم نو هغه زیات ساتانه وي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې مو دا پوښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړې وه چې څرنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمینه باید برابره شي. سنگری مومن شعیب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولس په رایو جوړ حکومت ضرور دی. وقار لکنډوال لیکلي دي یوازې منظم مصروفیت کولی شي د ځوانانو د وتلو بهیر ودروي، دغه بل اړخ یې هم دی. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارت خپله د مرګ خولې ته اچوي او د په طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپلواک لیکلی دی چې یو او بل ومني سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزی لیکلی دی لویه د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب مست په کار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري، هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثباته حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو دی په افغانستان کې لاسوهنه بنده کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه دی لیکلی، ایموجیان را لیږلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافي کاپی پیس کړي په افغانستان کې نو بیا کېدای شي کنه هیڅ امکان نشته. محب الله احمدزی لیکلی دی د غلامۍ په څپو کې دده به شاید مطلب دا وي چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام داسې دی، دا د دوی خپل نظر دی. جلیل جلیل لیکلی دی انشاءالله جوړ به شي. او آرمان خان لیکلی دی چې لږ زیات ډالر ورکړي. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي، له ټولو ډېره مننه کوم. او د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه ولولم، د دوی کور ودان او اوس بیرته که د بحث دې برخې ته را وګرځم چې حل لاره څه ده، څرنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته په خپل کور شي، او څرنګه کېدای شي چې د کډوالو مشکلات په نسبي شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم لمړی.
مننه. زه دوه مهمو ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لومړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي چې په خپل رضایت او داوطلبانه په توګه بیرته هیواد ته راستانه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلاره ده چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي، دا په لږ وختونو کې نه کیږي. او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړل شي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله، هغه مؤسسات چې غواړي زمونږ کډوالو ته، هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي، دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته، مستحق کورنیو ته البته، ورسیږي او وشي. او هم شفافیت په پام کې ونیول شي، ځکه زمونږ هیوادوال خپل لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي، ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده، یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري. او مسله د کور جوړول دي، دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی. زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستانه شوي دي او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي، کور ترلاسه کړي، او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده. او اساسي حقوق او اساسي مرستې، دغه مرستې چې دي چې ما یادونه وکړه، او یعنی داسې یو کلنلارې باید په پام کې ونیول شي. د مسلکي زده کړې په برخه کې هم مؤسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی کچیر په دغه مراکز باندې استخدام شي، دوی مسلکی زده کړې کوي، او بیا وروسته دوی وسایل هم باید دغه مرستندوی مؤسسات لخوا آماده سي، ترڅو د خیاطۍ، د نجاري، د ځینو نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کړي، ترڅو دوی په خپل پښو ودرېږي. بل مسله،
بله مهرباني،
زمونږ کډوال څه په خوا هم راغلی و، اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوی دی، یعنی کار دوی ته برابر شوی دی، یا آزاد په توګه، او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوی دی. خو هغه کډوال چې نوې راستنه کیږي، د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي، او هم دوی ته بشري مرستې وشي، او بغیر له دې نه چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي، یعنی بغیر له دغه مسایلو نه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرستې ورسول شي.
مننه انصاری صاحب. ساده صاحب، تاسو څه وړاندیز لري؟ څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکم شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي، او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی، د ترکیې په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتی اقامې ورکوي او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تېر یو کال کې له ترکیې تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته پزور ایستل شوی دی. سادات
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې فعلاً دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرین مهاجر دومره راډی شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی، نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقع په موقعیت خواریږي، څونه چې د دوی توجه اخوا کېږي. ولې په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندون کې دی، خپل انرژي مصرف کړي، دلته چې کوم شته فرصتونه دي هغې نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې، او هغه هیوادونو کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیټیانې نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي، او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي، دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې اوسره اوسه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې انجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار دپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په هکله باندې د کډوالو بحث وکړو، یا خبرې پرې وکړو، یا په داسې یو څه شی امکان ولري.
رابه شما خیلی ملیار تاسو ده، تاسو چه وړاندیز لری ده چرنگه که دشتی چه پا بحر که ده افغان کردوال و ستونز یو چرا کمیشی، او ده بیرتا تک موضوع لطو پلاو مهمه ده؟ سادات صاحب هم چینی برخوت اشاره وکره، یو ده مسئله مهمه ده چه جینی هوادون لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه، دوی غواری چه افغان کردوال پزور لخپل خواری وشری، نو ده بیرتا سنیدو لخطر باید چوشی؟
قدرمن شیبر صاحب، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو دپاره، د دوی د حیثیت او اعتبار او آبرو خبره هم په څنګ کې ده، د دې په څنګ کې چې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې دپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او زدکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یو جامع، کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپلواک وطن ته راستانه کی. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظه یو ډېر بډای هېواد دی. موږ اصلا ښه وشو کولی چې دغسې یو طرحه باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هېوادوالو خپل وطن ته راستانه کړو. نو دوی د دپاره د ده په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي، او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نه شي، د دوی د هېوادونو باندې بار نه شي، نو ښه به دی چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی دي وضع کړي دي، دا لرې کړي. ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپل بډای افغانان شته دي چې دوی غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اماچون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی د پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات د دې دپاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هېواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولی په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري، دو د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي، نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، که په ترکیه کې دي، یا د اروپایي هېوادونو، امریکا نه، استرالیا نه، هر هېواد نه، چې خپل تبه بېرته غواړي خپل هېواد ته ورشي، دوی د دپاره باید یو باعثته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هېواد ده، ځمکې ورته په اختیار کې ورکړ شي، ځمکې آبادولی شي. دوی دي یعنی د دې دپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي. زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یو طرحه باندې کار هم کړی و. یعنی کېدای شي هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي، او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ټاکې کړی شي. او افغانانو دپاره خپله د حکومت د چارواکو مسؤلیت دی، مکلفیت دی، د حکومت په حیث باندې چې دوی دي دغه زمینه مساعده کړي چې افغانان بېرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي، او په خپل وطن کې خپل باعزت ژوند پیل کړي.
اغلی ملیار کبیر ته امدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم. د ګاونډي هیوادونو کې کوم افغانان ووسی، له اقتصادي پلوه هلته هم دوی ته شرایط نه دي مساعد، شرایط ډېر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال ووسی، اکثر افغانانو ته ازادي راډیو ته ویلي دي چې کله ناکله د شرایط وي چې میاشتې میاشتې له خپل کور نه شي وتلی. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسي، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیې وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیې په مختلفو ښارونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري، که کوم چا اسناد برابر نه وي هغوی غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي، او بیا د اروپایي اتحادیې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي اغلی ملیار؟
په دې خبره یم، هلته حالات فجی دي. یعنی د افغانستان هلته حالات ډېر خراب دي. زمونږ دغه 3 میلیونه 4 میلیونه په مخدره موادو اخته کسان دا په ایران کې اخته کړی شوي. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي واورېدلې، حقیقت دا ده چې د سړي زړه ټوټه ټوټه کوي، د سړي زړه پرې کوي. چې دوی دي په میاشت په یو اوله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی ده، بیا یې د مخدر مواد ورته ورکړي دي، بیا یې نور ترې نه څه استفاده کړې ده، کار یې پرې باندې کړی ده، او معاش ورته نه ده ورکړی، او دوی دي بالاخره محتاط شوي دي. یعنی دا دي په ایران کې په دې شکل باندې، په پاکستان کې هم ګټه سي وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او تکنارانو وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این سی آر، د ملګرو ملتو سره په اړیکه کې شي، او خپله یوه طرحه د دوی سره شریکه کړي. ځکه زه فکر کوم چې ملګري ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هېوادونو ته لاړ شي. ځکه دا یو دروند پیټی ده، غیر له دې چې په هېوادونو باندې د ملګري ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي. نو ښه به دا وي چې د دې په عوض چې دوی د نورو هېوادونو نه مرستې راټولوي، یا فشار په دوی باندې لوړېږي، یا په نورو هېوادونو ته چې افغانان ورځي، هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي، او نه یې په خلاصه غېږه مني. هلته هم دوی کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنی ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي، او چې بالاخره دوی په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. لپاره دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي، او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکې ولتا سو مننه کوم چې په بحث کې مو برخه را سره واخسته ل فهم سادات څخه منندویم ل عبد الواسط انصاری څخه او همدارس ل افراسیاب خټک څخه چې په بحث کې ګډون وکړ او ل اوریزون کوم منندویم چې پیغامونه د فیسبوک ته لاره واسته
زادیم دای تر مرگی بگران کم دای تیرا ویالا بگران کم دای تیرا زی بگران کم دای تیرا زی نیمش پا کهول بیدا دستاش رنگای دای امیر ویالا استاش رنگای دای Sabar Efra